آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دوم نیم ساعته پښتو خبری خبرونه وړاندې کول د پاره از ناشبش نساس په خدمت کې. قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې به هم د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه اوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو لنډیسته.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر یو اعلامیه خبره کړې ده چې وايي په افغانستان کې د امریکایانو په مړینې خوشی نه دی. د رویټرز خبری ایجنسی یو رپورټ خپور کړی دی چې امریکایي ځواکونه د عراقي ملیشو په مهارولو کې ناکامه شوي او شمالي کوریا د یو بل سمندري بالستیک توغندي ازموینه کړې ده.
درنو اوریدونکو، د نورو رپورټونو سربیره د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو. د افغانستان په ختیځ کې د پولیو واکسینو په پخوانیو دورو کې تر 500 ډیر ماشومان د ناامنۍ له امله د پولیو لڅاس کنه به برخه پاتې وو. خدای چې اوس څنګه دی دا به په رپورت کې روښانه شي. او مرکه هم درته لرو. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغانستان د نظام د سیاسي جوړښت په اړه یو نوی سروې خبره کړې ده. د سروې په څرنګوالي موږ د غفور لیوال سره مرکه کړې چې د خبرونې په لړ کې درته اورو. اوس هم نظرانه یوسف زیدر تا ده سات بشپر خبرو نوی.
السلام علیکم. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر د هلمند د پیخي په حق له یو اعلامیه خبره کړې ده چې په کې لیکل شوی کلماته د خپل یو کارکونکي د وجل کېدو او بل د زخمی کېدو په حق له معلومه شو نو سخت خوشینه شوم. هغوی په افغانستان کې د افغانانو د افغان ځواکونو د روزنې، لارښودنې او مرستې لپاره خپل ماموریت ترسره کوم. په دغه چاودنې کې شپږ تنه افغان عسکر هم زخمیان شوي دي. زما دعاګانې د وژل شو او زخمیانو د کورنیو سره دي. په هلمند کې دغه غمجنې پېښه موږ ته د یادونه کوي چې افغانستان اوس هم ډیر خطرناک ملک دی او افغان عسکرو ته د خپل ملک د خوندیتوب لپاره ډیر سخت کار مخې ته پروت دی. د رویټرز خبری ایجنسی یو رپورټ خپور کړی دی چې وایي د امریکایي ځواکونو په مرستې د جون په میاشت کې چې کله د عراق عسکرو د فلوجي سیمه ونیوه نو شیا ملیشو تر هغې ډېر شمېر سنیان بندیان کړي، زورولي او ځپلي ول چې څومره امریکایي چارواکي مني. د رویټرز خبری ایجنس وایي چې د هغې نه وروسته چې د فلوجي ښار د اسلامي دولت د ډلې نه بیرته ونیول شو لږ تر لږه 200 تنه سنیان نارینه او هلکان تر اوسه پورې لا درکه دي. امریکایي او عراقي چارواکي وایي چې د دې باوجود چې امریکایي ځواکونو کوشش کوو چې د عراقي ملیشو رول محدود کړي خو بیا هم د سنیانو په خلاف تشدد ډیر زیات شوی دی. حتی امریکایي ځواکونو ملیشو ته خبرداری ورکو چې که د زورولو نه یې لاس وانخیست نو هوایي کومک به ورسره ونه کړي. خود امریکا هسی ناکام شوی او شی ملیشی د فلوجی نه بیرته ونوتلی او په دغه سیمه کې د خلکو لټلو ته ادامه ورکړه او اوس یې ژمنه کړې ده چې که امریکا د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د شی ملیشو د رول د کمولو کوشش وکړو نو هغوی به سخت مخالفت وکړي. د رویټرز خبری ایجنس د فلوجی د سیمې نه د ژوندي وتل شو شلو کسانو قومي مشرانو، سیاستمدارانو او غربي ډیپلوماتانو سره مرکې کړې دي. هغوی وایي چې شی ملیشو د فلوجی نه د وتلو په وخت لږ تر لږه شپږ شپېته سنیان وژلي دي او 1500 نه زیاتې زورولي دي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سه شنبې په ورځ د جنوب ختیځ ایالت لویزیانا مرکز بیټن روج ته لاړ او هلته یې د تیرې هفتې د تاریخي سیلابونو د تباهۍ مناظر په خپلو سترګو ولیدل. اوباما د مصیبت ځپلو خلکو سره د هر ډول مرستې ژمنه وکړه. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبریال وینلي د رپورټ غټ ټکی سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
اوباما په ایالتي مرکز بیټن روج کې مصیبت ځپلو خلکو ته په خپل وینا کې وویل
د دې موقع په لاس راغله چې په لوزیانا کې تباه کوونکو او تاریخي سیلابونو د تباهۍ مناظر په خپله ووینم. زموږ د ټولو ښې هیلې او دعاګانې له تاسو سره دي او په هر شکل چې امکان ولري مرسته به کوو. خلکو خپلې شتمنۍ او کورونه لاسه ورکړي دي او ځینې خلک په ډېره سرګردانۍ په خپلو لادرکه شوو خپلوانو او عزیزانو پسې ګرځي او د ښار تجارتي مرکزونو او بزنسونو ته هم زیات تاوان اوښتی دی. سیلابونو د لویزیانا د ایالت زیاتره برخه خراب کړې دي. ښاغلی اوباما د څلور شپېتو ولسوالیو له جملې نه شلو ولسوالۍ مصیبت ځپلې سیمې اعلان کړې دي. او د فدرالي حکومت د بیړنیو مرستو اداره فیما وای یو لک 15,000 خلکو د مالی مرستې لپاره درخواستونه ورکړې دي. فدرالي حکومت د عاجلو مرستو لپاره 120 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او 200 کورنۍ په هوټلونو او موټلونو کې ځای پر ځای شوي دي. 10,000 کسان مړه دي او 6,000 کورونه خراب شوي دي. د امریکا د سره صلیب د دفتر د وینا په اساس د لویزیانا سیلابونه د امریکا په معاصر تاریخ کې دوهم غټ قدرتي افت و چې په پراخه پیمانه سوانې واړو.
خبرونو ته ادامه ورکو. د جنوبي کوریا پوز نن د چهارشنبې په ورځ ویلې دي چې شمالي کوریا د ختیځ ټاپونو یو سمندري بالستیک توغندې ازموینه ده. دا د شمالي کوریا د اتومي وسلو د ازموینې په لړ کې وروستۍ ازموینه ده. یادونه ورده چې ملګرو ملتونو په شمالي کوریا باندې د اتومي وسلو له وجې بندیزونه لګولې دي. شمالي کوریا دغه توغندې نن سهار وختي ازموینه ده. د یادونه ورده چې شمالي کوریا د ازموینې ورځ د هغې نه وروسته کوي چې جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات شروع کړي دي. شمالي کوریا دغه ګډ پوځي تمرینات غندي او وایي چې جنوبي کوریا په دوی د برید تیاری کوي. له بلې خوا جنوبي کوریا دغه تورونه ردوي او وایي چې هدف یې یوازې دفاعي وړتیا لرل دي. په سومالیا کې چارواکي وایي چې دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او الشباب د ډلې ترمنځ د دوه ورځو راهیسې په روانو شخړو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. دغه شخړې د موروګبي په سیمه کې شوي دي. د الشباب ډلې دغه سیمې ته غځېدلي سړکونه نیولي وو. د سومالیا عسکرو اوس د الشباب د ډلې نه دغه لارې بیرته خلاصې کړې دي او اروپا ته په لار د کډوالو تلفات 80% زیات شوي دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې د مدیترانې د بحیرې له لارې اروپا ته د تلونکو کډوالو مرګ زیات شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل درن واوریدونکو. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړې ده چې د دې زیات احتمال شته دی چې په عراق کې د موصل په خار باندې د هغه ملک د حکومتي قواو د حملې په ترڅ کې به تقریبا 1 میلیون خلک دې ته مجبور شي چې د خپلو کورونو نه ووځي. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین په دې باب د جنیونه دا رپورت را لېږلې ده چې خلاصې درته اورو.
د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې دوی د هغو بزرګونو خلکو سره د مرستې د پاره تیاری کوي چې ممکن د موصل د خار نه د عراق د حکومتي قواو د حمله په وخت کې راوځي. ټاکل شوی چې د عراق قواوې د اسلامي دولت د ملیشونه د دغه خار د نیولو د پاره پراخ نظامی عملیات پیل کاندي. د مهاجر د پاره دغه اداره وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې د عراق د بیلو بیلو سیمو نه هم 214,000 خلک د خپل کورونه وتلی دي. د دغه ادارې یو نطاق ایدرین ادوارد وایي د لدین ویره لري چې د موصل په خار کې د حکومتي قواو د نظامی عملیاتو نه وروسته به په فوق العاده ډول وضع خراب شي. هغه وایي
Mosul, you probably don't need much reminding, it is Iraq's second largest city. The humanitarian
ممکن دې ته هیڅ ضرورت نه وي چې سړی وایي چې موصول د عراق دویم لوی ښار دی. هلته به په انسانانو باندې د نظامی حملې تاثیر فوق العاده زیات وي. ممکن په 1.2 میلیون خلکو باندې هغه اثر وکړي. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نطاق ښاغلی ادوارد وایي چې دغه اداره به تر خپله وسه پورې د دغو خلکو سره مرسته وکړي او نور کمپونه به ورله تیار کاندي. هغه دا هم ویلي دي چې د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دا اداره به په دې برخه کې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شي. هلته د دغو کړېدلو خلکو د کمپونو د جوړولو دپاره نورې ځمکې ته هم ضرورت شته دی او ورسره په مادي لحاظ هم د سختو مشکلاتو سره دغه اداره مخامخ ده. هغه دا هم ویلي دي چې د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دغه اداره نیت لري چې د عراق په شمال کې په شپږو ځایونو کې د دغو بې ځایه شوو خلکو دپاره کمپونه جوړ کړي. مګر ښاغلی ادوارد وایي چې د دغو مهاجرو د کمپونو د جوړولو دپاره د ځمکې پیدا کول هم یوه مهمه مسله ده. همدا اوس عراق په نړۍ کې په هغو ملکونو کې حسابېږي چې هلته زیات شمېر خلک د خپل کورونو نه بې ځایه شوي دي. د 2014 کال د جنوري د میاشتن را په دی خو 3.8 میلیون خلک په عراق کې د خپل کورونو نه وتل دي. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي دا سنیت لري چې د موصول او دغه ښار ته نږدې سیمونه د 1,000 بې ځای شوو خلکو د پاره سرپناوې جوړې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. پرون د لخرګا شاوخوا ته د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې. د حکومتي قواو سره د نړیوال قواو ځکني او هوایي ملاتړ هم وو. سید سلیمان شاه په سیمه کې د امریکایي قواو د پخوانی سلاکار قمر الدین جبار خیل او د امریکا غږ د خبريال عزیز الله پوپل سره د دینه خطو په اړه کې خبري کړي چې راپور درته وړاندې کوو.
پوپل صاحب، که تاسو د غوروسته صورتحال زمونږ اوریدونکو ته بیان کړئ.
بله، د نړیوالو ځواکونو له حضور سره یو پر یو وخت باندې د لشګا شهر په څلورمه حوزه باباجی کې او د غرز د نادری ولسوالۍ د چانجیر په سیمه کې چې دا دواړه د لشګا شهر په شمال کې تر ټولو نږدې ساحې دي، په دغو سیمو کې عملیات شروع کړي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې د چانجیر د سیمې ډېرې برخه د دولت وسوال مخالفینو له حضور څخه ګډ ځواکونه، یعنی هم افغان ځواکونه په دې کې حضور لري او هم بل ملي قواوی چې د هوایي ځواک په ملکه باندې چهارشنبه سهار پوري د عمر ځواک په وینا ممکن دغه ساحه په کلی توګه باندې پاک شي.
جبار خیل صاحب، تاسو خو په هلمند کې او په لشکرګاه کې ډېر وخت تیر کړی دی او هغه جغرافیا سره بلد دی، چې د هلمند جګړې ولې ختمي کې نه باوجود چې متحده ایالات او برېټانیا خپل پوځونه بار بار هلته ولېږل، د وجه څه ده؟
پاچا صاحب محترم، د هلمند بی امنیتی خو ډېر لوی موضوع ده د مملکت په سطح باندې او په دې به ارتباط به ډېر دوستان نظرونه لري، اما زه خپل شخصي نظر وایم.
بله،
زه دریو ټکو ته اشاره کوم. لومړی دا چې نیمروز هم په دې جنوبغرب په حوزه کې شامل ولایت ده.
بله،
که تاسو دا دواړه ولایتونه مقایسه کړئ، د نیمروز د ولایت په مقایسه د هلمند په ولایت کې د امنیتی ځواکونو او د ملکی ادارو په مشرتابه کې د هلمند د خلکو ونډه ډیره کمه ده، بیا بيخي نشته. په ټیټه سطح باندې دوشته ده، عامه د رهبریت سطح باندې ډیر کم هلمندیان تاثیر دل چلته هغه تصمیم ګرنده ارګانونو کې یا باډو کې نه سوسیږي هغه د هلمند په ارتباط باندې تصمیم ونیسي، چې دا یو فکتور ده. بل موضوع، هلمند ولایت ډیر یو ښه قومي ساختار لري. د هلمند هغه پخوانی بانفوزه قومي مشران او سپینګیری چې خلک ورته احترام لري، د هغوی خبرې ته غوږ دي، هغه اکثره د دغو بې امنیو پر اساس باندې یا د کابل په ولایت کې ژوند کوي، یا په قندار کې دي، یا نورو منطقو ته لاړ دي. زمينه ورته نه ده مسایله شوې چې هغوی د هلمند په چارو کې دخیل سي، یو اغیزمن رول ولوبوي.
بله،
درېمه موضوع د امنیتي انتقال پروسه وه. د امنیتي انتقال پروسه د لشکرګاه کاروالي بعد انتقال د بروسی په لومړی پړاو کې شامل و چې د 2018 کال د جولای په 10 تاریخ باندې امنیت افغاني ځواکونو ته د بین المللي ځواکونو نه انتقال شو. زه فکر کوم چې د هلمند د ولایت جغرافیا په نظر کې نیول، د هلمند د ولایت د کلکیچن حالت په نظر کې نیول، د مغلق جنگونو په نظر کې نیول، د انتقال پروسه په هلمند کې ډیره وختي شروع شو. د 2014 کال په اکتوبر کې د هلمند د ولایت څخه ټول بین المللي ځواکونه ووتل، او دلته یو بل ستونزه چې کومه غدا وه چې یو طرف نه ټول امنیتي مسؤلیت افغاني ځواکونو ته وسپارل شي، بل طرف نه د امنیتي ځواکونو رهبریت چې هلته لري یا څلور کاله تجربه درلوده، د منطقې سره بلد وو، د خلکو سره بلد وو، د اراضي سره بلد وو، په دې کې هم یو بدلون راغی. هغه با تجربه پخوانی قومندانان دا تبدیل شو، نور منطقو ته نوي خلک راغلل، نو بيخي یو نوې حالت رامنځته شو. زه فکر کوم چې دا ټول فکتورونه دي چې د هلمند په بیانتي کې مهم رول ولوباو.
پوپل صاحب، کوم توضیحات چې جبار خیل صاحب ورکړ دي پرانا کې، تاسو ویل شي حکومتي قواو یونټونه لته په کافي اندازه موجود دي، او کوم موجودونه به امریکایي عسکرو ته ضرورت څنګه لا پېښ شو؟
بلې ګور پچا صاحب، هلمند په یوازې سر باندې د قلی اردو تشکیل لري، یعنی په نورو ولایتونو کې دغه تشکیل پر څلور پنځو ولایتونو باندې تقسیم شوی وي. مثلا کندهار کې د 215 ماتل کلی اردو دی، هغه د کندهار په شمول باندې د اوروزګان ولایت، د دایکندی ولایت او د غرز د زابل ولایت څلور ولایت تر خپل امنیتي پوسټ لاندې نیولي. اما 215 میوان کلی اردو چې هلمند کې مستقر دی، دا په یوازې سر باندې د هلمند ولایت د اراضي لپاره د دې وظیفه پینځوي ده. نو د دې ترڅنګ د سرحدي قواو لیوا د حالت د نظم آمد قوتونو موجودیت دی، یعنی په مجموع کې د افغان قواو د تعداد پر بنیاد باندې هغه ایسایچ شو کیږي د ولایتي شاله ادرسه دا تقریبا د 2000 سرتیرو په حدود کې شي. خو بیا ورسره د خالي پولیس تشکیلات یا څلور مشکلات یا څو خو په مجموع کې د هلمند لپاره د امنیتي تشکیل موضوع د 2000 افغان ځواکونو هغه تشکیل دا شول کیږي. عمومي باور دا دی چې دلته په کافي اندازه باندې د افغان قواو حضور موجود دی. مونته همیشه دلته انتقاد پر دی باندې سوی دی چې د کلی اردو کمانډانی د شګا څخه په شمالي طرف کې د شورا په پوځي ځکه چې تقریبا 20 کیلومتر له شهر څخه فاصله لري. کمانډان د کلی اردو الته دی، کمانډان د امنیت په داخله شهر کې دی. مثلا د نورو امنیتی نهادونو مسولین هغه یې هم په ولسوالۍ کې او یې هم په خپل پوځي مرکزونو یونټو کې. ځینې کسان وایي چې د هلمند کې د وظیفې د ترسره کولو ورته او استعداد نه لري. د هلمند اراضي چې د ټول افغانستان لسمه برخه جوړي، تقریبا هر ولسوالۍ د نور ولایتونو د اراضي څخه هم اضافه مساحت لري.
جبرخیل صاحب، د ستراتیژیکي نقطه نظر د افغانستان د مرکزی حکومت لپاره، د متحده ایالاتو د ناټو لپاره هلمند ولایت په عمومي ډول او لشکرګاه په ځانګړي توګه څه اهمیت لري؟
تاسو مترن پوپل صاحب هم دغه وضاحت په دې موضوع کې ورکړ. هلمند ولایت د افغانستان د امنیت لپاره ډیر زیات مهم ده.
بله،
کته چې په تاریخي لحاظ وګورئ، د افغانستان په جنوب او جنوب غرب کې بې امنیتي او بې ثباتي د ټول افغانستان تاثیر کې تر څو پورې چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې امنیت نیټینګ شوی، نور هلمند کې امنیت نه راځي. نو زه فکر کوم چې په ستراتیژیک لحاظ باندې د ټول افغانستان لپاره د امنیت لپاره ډیره مهمه ده او دې ته باید یو خاصه توجه وشي. د ملکی ادارو د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر باندې، د نظامی او امنیتی ادارو د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر باندې، او همچنان ډیره مهمه موضوع چې دلته ده، خپل هلمندیانو ته باید ډیره ونډه ورکول شي د هلمند په د ولایت په امنیتی او ملکی ادارو کې.
تاسو دور نه ډېر مننه کوم ودان.
تشکر.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په ننګرهار کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر علي
د افغانستان په ختیځ کې د پولیو واکسینو په پخوانیو دورو کې تر 500 ډیر ماشومان د ناامنۍ له امله د پولیو له څاڅکو نه بې برخې پاتې وو. خو روغتیایي چارواکي وایي چې په راتلونکو دورو کې به په دغو پاتې شوو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسي.
په ننګرهار کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر علي ګل آشنا راډیو ته وویل چې د واکسینو په تیره دوره کې په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې تر 500 ډیر ماشومان د پولیو له څاڅکو بې برخې پاتې دي او هڅه یې پیل کړې چې په راتلونکو دورو کې دغه ماشومان هم د پولیو واکسین کړي. ډاکټر علي ګل وایي چې د نامنۍ له امله د لغمان الینګار ولسوالۍ په بشپړه توګه د دوی له پوښښه لرې پاتې وه او د ننګرهار په دریو ولسوالیو او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسین د پلي کېدو مخنیوی شوی دی. هغه وایي 15,000 ماشومان یوازې په ننګرهار ولایت کې او شاوخوا 10,000 نور ماشومان په کونړ ولایت کې د نامنۍ له امله د پولیو له واکسینه بې برخې وو. خو د هیواد په ختیځ کې خلک بیا د خپلو ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره د پولیو څاڅکي غواړي. د ننګرهار ولایت د نامنو ولسوالیو اوسیدونکي وایي که د دوی په سیمو کې د پولیو واکسین د پلي کېدو امکانات موجود نه وي، نو دولت او مرستندوی موسسې د دوی ماشومانو ته په امنو سیمو کې د واکسین کولو اسانتیاوې برابرې کړي. سید مختار د نیرار هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې په تیرو دورو کې د کورنۍ ماشومان له واکسینه بې برخې پاتې شوي دي.
دا پنځمه دوره ده چې موږ ماشومان نه واکسینېږي. دا واکسین والا هر ولسوالۍ هر هغه ته انتقال کې دا به ډېر ښه خبره ده چې موږ ماشومان هر کله واکسین نه پاتې د ولسوالۍ کلینک ته هغه کې وي. دا به د ماشومان ډېر ښه راتلونکی شي دا واکسین شي. موږ ماشومان به د پولیو خطر شه به مخ نه شي.
په ننګرهار ولایت کې مدني فعال او ژورنالیست نجیب الله نایر وایي چې دولت د سیمې له قومي مخاورو او دینی عالمانو دی د واکسینو د هرې دورې په تر سراوي کې بشپړه ګټه واخلي څولو واکسینا پاتې ماشومانو ته په سمه توګه د پولیو څاڅکي ورسیږي.
دولت کولای شي چې په هغه سیمو کې چې واکسین نه تطبیقیږي له قومي مخاورو ملکانو د نفوذ له خاوندانو په سیمه کې له دینی علماو او هغه خلک چې الته کول شي دغه کارونه په خطوګه په اسانۍ سره تر سره کی دوی واکسین تطبیق کړي چې خلک له ګزړن د ناروغي څخه بچ شي.
په ننګرهار ولایت کې دینی عالمانو هم د بیلابیل غونډو له مخې د دې ولایت لا مخالکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو له مرګونی ناروغي څخه د ژغورنې په مخه د واکسینو په هر دوره کې واکسین کړي او د پولیو واکسین د اسلامي شریعت له مخې جایز ګڼل دی. ضیاء الرحمن حسرت آشنا رادیو جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغانستان د نظام د سیاسي جوړښت په اړه یو نوی سروې خپره کړې. د څېړنې د میتودونو په چوکاټ کې سروې باید څه ډول ترسره شي؟ د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس څېړونکي عبدالغفور لیوال دا او نورې پوښتنې په مرکه کې ځواب کړي. اول د همدې پوښتنې ځواب اورو.
د څېړنې د میتودونو په چوکاټ کې مونږ د ساحوي څېړنو په برخه کې یوه برخه د سرویګانو سروي په خپل یوې ټاکلې جغرافیایي موقعیت په دننه کې د ټاکلو موضوعاتو د موندلو لپاره پر مادي او بشري عناصرو باندې د حقیقت پلټنې یو عملیاتي پروسه ده چې دا دوه برخې لري. په اجتماعي موضوعاتو کې معمولا سرویګان د مشاهده او مکالمه له طریقه د معلوماتو د راټولولو پروسه بشپړېږي او په طبیعي او غیر بشري مسایلو کې پر فزیکي ارکانو باندې تر یو بریده تخنیکي عملیات ترسره کیږي.
لیوال صاحب، دا نننۍ سروې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا خپره شوې ده اوس پې غږیږو، دا په کومه کټګوري کې راځي؟
ډول سرویګانې چې موږ نن پرې بحث کوو دا تر ډېره بریده د بشري سرویګانو په برخه کې راځي چې په ټاکلې جغرافیایي محدوده کې له یو شمېر خلکو سره د مشاهدې او مکالمې له لارې یوې ټاکل شوې وار له مخې ټاکل شوی موضوع په اړه د پوښتنو د ځوابونو راغونډول دي چې د هغه په نتیجه کې یوه تقریبي نتیجه ترلاسه کیدای شي.
بله، لیوال صاحب، د افغانستان په څیر ملک کې د نظام په جوړښت کله چې خبرې کیږي نو د چا سره باید خبرې وشي؟ له چا نه باید وپوښتل شي؟ سروې باید څه رقم ترسره شي؟
اول خود دا فکر کوم چې له بعد امرغه پوسه نه شرایطو کې د صحت موضوعاتو په تیر بیا د نظام د جوړښت په اړه یو دقیق سروې کول ناممکن دي. هغه د دې لپاره چې افغانستان په ټولو سیمو کې امنیت نشته دی او د سروې د ټیمونو حضور په هر سیمه کې ناممکن دی. همدې لپاره د نظام په اړه یو سروې بحرانی او کلچیچون شرایطی که به فکر کم مشکل نه چه ناممکن
ها. نو لیوال صاحب، ستاس په نظر اوسنی شرایط او د افغانستان دغه روان حالت کې چې دسه سرویګانې کیږي چې د نظام په سیاسي جوړښت یا سروې تر سره شي څومره باید اعتبار ورته ورکړل شي او څومره د اعتبار وړ دي؟
زه خپله په دغه ډول سرویګانو اعتبار نشم کولای. نام دی اول باید ووایم نه د سیاسي
دلایل پر بنسټ، بلکې د تخنیکی او تھیوریکو دلایل پر بنسټ. لکه چې څېړونکي په حیث هر هغه سیاسي سروې چې په داسې شرایطو کېږي اعتبار ونشم کولی. دومه خبره د اړتیا ده په څېړنه کې یو مسله شته چې آیا په یو مناسب فرصت کې د اړتیا پر اساس یوه څېړنه او سروې کېږي که نه کېږي. زه داسې فکر کوم چې د افغانستان اوسنی مشکل د نظام د ډول یا د نظام د شکل مشکل نه دی، مونږ تر دې ډېر جدي مشکلات لرو. زه داسې فکر کوم چې همدا اوس افغانستان د نظام پر څرنګوالي باندې د بحث او دغه ډول مباحثو راپیلېدل نه یوازې دا چې زموږ د وضعیت سره کومک نه کوي، بلکې مشکلات ایجادوي. پخپله د همدغه موجود حکومت له لسګونو سیاسي ننګونو سره مخامخ دی. دغه ډول سرویګانې پرتلې وضعیت نور کاواکه کي، شرایط نور بحراني کي، د افغانستان سره لږ تر لږه مرسته نه شي کولی. د نظام د څرنګوالي ډېره لویه مسله ده، په ډېرو کوچنیو جوړښتونو ټیمونو باندې دا کار نه شي کېدی. نو د همدې دپاره زه داسې فکر کوم چې دغه هم د ضرورت له مخې، هم د وخت له مخې، هم د شرایطو له مخې، هم د جغرافیایي شرایطو په نظر کې نیولو سره دغه سروې بې وخته، بې ضرورته، او زه داسې فکر کوم چې بې اعتباره هم.
بله، لیوال صاحب، که د خلکو د پوهې سطح پوښتنه مطرح شي، خلک څومره آگاه دي، چا سره چه خبرې شوي، څومره سیاسي جریاناتو کې دخیل دي نه دي، د هغه څنګه ګوري؟ دا مهمه مسله
په اړه د عامه نظر پوښتنې تر وخت دا ضرور ده چې اول عامه پوهاوی وشي. د همدې لپاره په نویو ملي پروسو کې اول عامه پوهاوی ترسره کېږي، د وروسته د هغه په رڼا کې عامه نظر غوښتنه ترسره کېږي. مثلا موږ باید اول خلک پوه کړو چې موږ څه غواړو، او هغه څه چې غواړو هغه څه شی دي، څه ډول وي. مثلا موږ باید اول د افغانستان خلکو ته د نظامونو ډولونه شرح کړو چې په نړۍ کې څو ډوله نظامونه وجود لري، او هر نظام کوم خصوصیات لري، افغانستان له شرایطو سره کوم توپیرونه او کوم مشابهتونه لري. د دې پر اساس چې خلک پر یو احاده پوهه ولري د نظامونو په اړه، بیا به له خلکو نه بیا پوښتنه وشي چې اوس په دغسې نظامونو کې افغانستان څه ډول یو نظام ولري، باید ولري. د همدې دپاره زه غواړم ټینګار وکړم چې هیڅ ډول لویه پوښتنه پرته له هماغه ستاسو په ژبه د مسلې په اړه د شعور لامېدو او د پوهې لامېدو پرته ناممکن.
ډېره مننه لیوال صاحب، کورم ودان،
شکر.
مننه.
د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د هلمند د پیښې په حق لا یو اعلامیه خبره کړې ده چې په کې لیکل شوی کلماته د خپل یو کارکونکي د وژنې او بل د زخمي کېدو په حق له معلومه شو. نو سخت خوشینه شوم، هغوی په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روسنې لارښودنې او مرستې لپاره خپل ماموریت ترسره کوم. تر ویټرز خبری ایجنس یو رپورټ خپور کړی دی چې وایي د امریکایي ځواکونو په مرستې د جون په میاشت کې چې کله د عراق عسکرو د فلوجي سیمه ونیوه، نو شي عملي شو تر هغې ډېر شمېر سنیان بندیان کړي، زورولي او ځپلي چې څومره امریکایي چارواکي مني. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سه‌شنبې په ورځ د جنوب ختیځ ایالت لوزیانا مرکز بیتن روش ته لاړ، او هلته د تیرې هفتې د تاریخي سیلابونو د تباهۍ مناظر په خپلو سترګو ولیدل. اوباما د مصیبت ځپلو خلکو سره د هر ډول مرستې ژمنه وکړه. د جنوبي کوریا پاس پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې شمالي کوریا د ختیځ ټاپونو یو سمندري بالستیک توغندی ازموینه دی. د شمالي کوریا د اتومي وسلو د ازموینې په لړ کې وروستۍ ازموینه ده. د یادونې وړ ده چې ملګرو ملتونو په شمالي کوریا باندې د اتومي پروګرام له وجې بندیزونه لګولي دي. په سومالیا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او الشباب د ډلې ترمنځ د دوو ورځو راهیسې په روانو شخړو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور زخمیان دي، او اروپا ته په لار د کډوالو تلفات 80% زیات شوي دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې د میډیټرانې د بحیرې له لارې اروپا ته د تلونکو کډوالو مرګ زیات شوی دی.
قدرمون آوریدون که دومه نیم ساعت خبری پختو خرمونه هم پا هم دیزی پایتا و رسیده پا راتون که چو شیبو که بعد دقیق خرمونه ده نالی ده تازه خبرون او رو پوتون سر پایشی نسرین محمود عزیزین کوربانه ده نو در عدیبان خواله مخوازی خبال خرمونه واقعی تر بیام الله مالش
رادیو آشنا رادیو